د دې جګړې په لومړی کال کې پوتین زموږ د ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري، خو له اوکراین څخه زموږ د ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناټو به دغسې متحد پاتې وي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زموږ ملاتړ به کمزوری نه سي، ناټو به ونه ویشل سي او موږ نه ستړي کیږو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناټو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت د یوې سرمشیزي کوربتوب وکوي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی و پرون په پولینډ کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه 2 ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپلو خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لویدیز تور ولګاوه چې د روسیې د بربادۍ لپاره توطیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د په زمن کې اعلان وکړ چې روسیه د 2010 میلادي کال د نیو سټارت په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اتمي وسلو د کنټرول وروستی لوی تړون و. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه بې دلیله یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنگرونه سخت کړي دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ویلي چې روسیې په دونیسک سیمه کې د پام وړ زیانونه لیدلي دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه بده خبرونه کی لغزنی ته پوستین جوړی دو صنعت پورو کې دوده دا به هم واوري. بنگلی والی چې هم به سندری بللی هم به پالونه کتل او بنگلی به پلورل لغزنی ورک شوي. ولی افغانان لش کتاب لولي استاد منالی
د مطالعې سره عادت نه یو. مونږه کتاب ډېر کم ولو، کتابونه ډېر کم لرو.
لا ګلمن وزیر سره شخیدلی یو
چې څنګه به چې ملنګ جان بابا خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پر مختګ ترا بلل نو ما غلاره باندې مام قدم یې شې دي.
شعر هم لرو.
دا دویم وار دی چې پیغام ته می جواب نه وایي. همي مزه ته ډېر غفلت کوي خو یاد یې لره.
کتر پای را سره یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي. په غزنی کې د پوستین ګنډلو صنعت روسي سلګي وهي. په دې شار کې د سولې په کلونو کې په زرګونو کسان د پوستینونو په ګنډلو بوختو، خو اوس یو تن پاتې دی چې لا هم پر سرمنو د خپل ماشین څرخ تیروي. په هغو کلونو کې چې په غزنی کې د پوستین صنعت غوړېدلی و، بهرني سیلانیان به دې شار ته ورتلل، پوستینونه به یې اخیستل.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پرخی څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانې او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پورې کسان په کار بوختو. که یې په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنیو له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې 2 کاله وړاندې د پوستین جوړولو 2 کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستنه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی. خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله ساروایی
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنایع خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي، انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاور اچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
په غزنی کې د پوستین صنعت په دې ساړه ژمي کې دومره سوړ شوی چې وروستۍ سلګۍ وهي. بل لور ته بنګړیوالې هم له غزنی پور کېدو دي.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته به راتلې او بنګړۍ به یې راوړل، او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه. دوی به یوازې بنګړۍ نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچ ورته فالبیني ورته وایي، دا به یې هم کتل.
په دې ازادي راډیو مجله کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور اوریدلی شئ.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې یا یونسکو د راپور له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,52,220 عنوانه کتابونه چاپیږي. ورپسې په چین کې د چاپ چارې ګړندۍ دي. په دې هیواد کې د کال 2,8,403 عنوانه کتابونه چاپیږي. دریم بریتانیا دی چې نږدې 1,90,000 کتابونه پکې هر کال خپریږي، او څلورم جاپان دی چې نږدې 1,40,000 عنوانه کتابونه پکې هر کال چاپیږي. د کتابونو د دې شمېر له مخې په دغو هیوادو کې خلک ډېر کتابونه هم لولي، خو د سټاتیسټیا ویب پاڼې د کلنی راپور له مخې تر ټولو ډېر کتابونه خلک په هند، تایلند، فلیپین او مصر کې لولي. د دې څېړنې په اړه چې کوم تحقیقات شوي دي، په هغه کې ویل شوي دي چې په دې هیوادو کې دیني کتابونه هم شامل دي چې د هند، تایلند، فلیپین او مصر خلک یې مطالعه کوي. په دې لیستونو کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی. خوشکاره خبره ده چې په هغه هیواد کې چې ښوونځي بند وي او د سواد کچه ټیټه وي، خلک خامخا لږ کتابونه لولي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتابونو د لوستو مینوال ډېر نه وو، خو په تېرو شلو کلونو کې پوره ډېرېدو وو چې له همدې امله د کتابونو د چاپ او پلور بازارونه کال په کال په غوړېدو. اما بیا هم دا خو کسانو شمیر ډیر زیات کم وو چې کتاب مطالعه کوي. د همدې په خاطر په افغانستان کې په اوسط حساب د جمهوریت په وخت یو کتاب زر ټوکه چاپېده چې اکثر دغه کتابونه به د کلونو کلونو په ترڅ کې خرڅېدل. یعنی د کتاب لوستونکي په شاوخوا 40 میلیونه افغانانو کې زرو ته نه رسېدل. علت یې څه دی؟ د لیکوال استاد نجیب الله منلی نظر می اخیسته.
عمده عمل خو داده چې د مطالعې سره عادت نه یو. مونږه کتاب ډیر کم ولو، کتابونه ډیر کم لرو. بل خبره داده چې د کار کتابونه زمونږ په بازارونو کې نشته. نو دا عمده د لایې هم دغه چې د مطالعې فرهنګ وزنده کړي، بې سوادي هم یو دلیل کېدل شي.
تاسو دې عادت خبره وکړه، څنګه کېدای شي چې خلک عادت شي چې کتاب ولولي؟
که چیرته ښه کتابونه په بازار کې موجود وي، خلک ورسره په خپل عادت کېږي. د فرهنګ بازار د نور بازار برعکس دی. یعنی اول باید تقاضا عرضه موجوده چې بیا تقاضا منځته راشي. په نور بازار کې اول تقاضا موجوده بیا عرضه رامنځته کېږي. دلته باید اول عرضه موجوده چې تقاضا رامنځته شي. دغه کار په اول کې یو سرمایه ګذاري ته ضرورت لري چې هغه په افغانستان کې نشوي.
که چیرته د مهمو آثارو خبره وي، که ټول سره څوک راټول کړي، مثلا په پښتو کې کلاسیک آثار، اوسني آثار، خو بیا هم په ګوتو که ډیر نه وي، یو شمېر کتابونه خو داسې شته چې د لوستو وي، خو هغه هم خلک کم لولي.
خو ټول بازار مهم دی. ټول بازار څومره دی کنه؟ مونږ کتاب چاپو، دا کتاب 500,000 نسخې چاپېږي، هغه هم په سمه توګه نه توزیع کېږي. نو دا ټول شان سره یې شي عمومي فضا د پرمسیدن د کتابو لري. څوک
ستاسو په فکر په دې برخه کې د نقد کمزوري هم لاس نه لري؟ ځکه چې که چېرته مو سم ناقدان لرلی، نو کېدای شوی چې خلکو ته بهترین آثار معرفي کړي او خلک وهڅوي چې دا کتابونه بیا ولولي.
د نقد کمزوري هم ده، خو د نقد د پر چې نقد ولستل شي، اول باید ولستلو فرهنګ مهم وي. د نقد لیکنې څوک ولي؟ هغه څوک چې د لوستلو سره عادت دي. نو دلته سې یو معیوب حلقه کې داخلیږو.
ستاسو دا خبره شاید دقیقه وي، لیکن بل لور ته مثلا په کلاسیکو آثارو کې ډېر منلي آثار لکه د خوشحال خان خټک شعرونه، کله چې مقالې راړي څوک سل مقاله راوړی، هغه بیتونه پکې تکراروي چې یو هم تکرار کړی دی بلم بلم. دلته څوک شک وکړي چې شاید دغه نقاد ځان ته دا زحمت نه وي ورکړی چې دا دیوان بیرته راپرانیزي او نور مثالونه راواخلي؟ فکر نه کوي چې دغه هم د مطالعې په رونق باندې منفي تاثیر کوي؟
کاملا. د لیکوال لکی، د لستونکي لتی زیږي. کله چې لیکوال په ځان ته دومره زحمت ورنکړي چې هڅه چې لیکي په هغه باندې کار وکړي، کله چې د سیمینار دپاره مقاله په دوه ورځو کې لیکل کېږي، نو طبیعي خبره ده چې هغه مقاله بیا دومره ارزښت نه لري چې څوک پرې ځان ستړی کړي.
که دې ته راشو چې تاسو دا اوس په فرانسه کې ژوند کوي، په فرانسه کې کوم علتونه تاسو ته داسې ښکاري سي مهم دي سي خلک مطالعه زیاته وکړي او زیاته یې کوي؟
د کتابونو ډیرواله، عمومي فضا، د تفریح فرهنګ، ډېر عوامل دي چې دلته خلک مطالعه ته مخه کوي. که تاسو په ریل کې ګرځئ، نو د ډېرو خلکو به یا کتاب په لاس کې یا په کمپیوټر کې لګیا لوستل به کوي.
فکر نه کوي چې دا تعلیمي نصاب او یا د ډول د تدریس هم په افغانستان کې یو خنډ دی؟ مثلا معلم د لیسې په دورې یا د متوسطې او ابتدایي په دوره کې ل زده کوونکو صرف دا غواړي چې هغه څه دورته ویلې دي هغه باید بیان کړي. په پوهنتون کې هم مشخص کتابونه دي، استادان خلک نه هڅوي چې خپل مطالعه وکړي او د هغه په اساس باندې بیا په امتحان کې ځوابونه ورکړي. دا هم لاس نه لري پرې؟
دا لوی لاس لري. خو خبره په دې کې ده چې مونږ د ښوونځي معلم څوک دی، هغه په خپل څومره پوهیږي. نو عمومي سیستم چې خرابې، طبیعي خبره ده چې هغه موږ داته منس کولای چې هغه د یو برخه جوړه کړي. د مطالعې دپاره مطالعې هڅول په کار دي. مطالعې هڅول دپاره داسې استاد په کار دی چې مطالعه وکړي. که چېرته استاد خپله مطالعه ونه کړي، شاګرد ته وهڅوي.
د مطالعه فرهنګ ته بیرته راشم چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه. اروپایان ته چې زه ګورم دوی هر ورځ تقریبا یو لویه برخه هر ورځ مطالعه کوي په معین وخت باندې یو څل ولی، لیکن په افغانستان کې چې ځینو کسانو سره ما خبرې کړې دي داسې کسان شته چې د یوه ورځ درې ساعته هم مطالعه کوي د کار تر څنګ، بیا چې کله درې ساعته مطالعه وکړي بیا بل ورځ نه غواړي چې دومره زحمت ځان ته ورکړي، بیا دغه فاصله ډېر وخت پکې راشي، فرضاً کېدای شي چې څلور میاشتې وروسته بیا یو کتاب راواړوي. دغه نظم په خپله هم د مطالعې د فرهنګ د ماتېدو سبب شوی نه دی؟
نظم مهم دی، مگر تر نظم مهمه د مطالعه ضرورت دی چې څومره ضرورت ورته خلک لري او څومره لاسرسی خلک مطالعې ته لري. بیا هم په دې باندې په تکرار باندې وایم چې کله چې زموږ د کتابونو کیفیت هغومره نه وي چې د خلکو تنده ماته کړي او خلکو ته هغه تنوع چې په کار ده ور ورسوي، نو طبیعي خبره ده چې د مطالعې شوقیان به کمي.
لشاغلی منلی مننه وړاندې به په ازادي راډیو مجله کې دا هم واوري.
د لوګر ولایت مرکز دی سپیس په سیمه کې یو تاریخي اثر یو سیمه دا تثبیت شوی ده. ورسره موږ کوم پلټنه وکړه ځینې کتابونه کې دا لیکل شوی دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده.
دا ازادي راډیو مجله سمدستي په څو شعرونو رنگینه کوو، ښکارا او ساده خبرو څنګه د شعر جامعه اغوستي. د حمیم جلال زی شعر له دوی څخه اورو.
زما په مخ د بل صفت کوي خو یاد یې لره، بے حرمتی د محبت کوي خو یاد یې لره، لخپل مینه داسې هیڅ بے هیڅ مخ اړول، لخپل مینه داسې هیڅ بے هیڅ مخ اړول، ناسته کبر په جنت کوي خو یاد یې لره. زما پر خوله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، زما پر خوله باندې دې لاس چې نوم دیوان اخلمه، څومره بې ځایه مصلحت کوي خو یاد یې لره. سراب
ازادي راډیو ته ورځوي نيستي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ګلمن وزیر لنوم سره شای هغه افغانان چې په خواله رسنیو کې فعال دي آشناوي، د سیاسي فعال دي خو شیر هم لیکي او شیر هم خپل سیاسي نظریه ته وقف کړی دی. د ساجی رادیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر لګلمن وزیر سره شخېدل دی او لمړی د دې وضاحت ری غوښتي دی چې کوم ډول شعر وای
زما شاعری شعر مقصد هغه دی ادب سره دی هغه سره بالبته زینی بیتونه شعرونه غزل و په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت هغه مزاحمتی شاعری چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتی شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوه شیان ډیر وایم
تاسو د مزاحمتی شاعری یادونه وکړه په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې څه رقم ده د سویل شو چې د ګیله من وزیر شاعری مو د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه موږ ملي شاعر دی د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په دعوه سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغو نه پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رانغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یشی دی زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو
ولس بیا داسې شاعري خوښی یم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پې سړي نه سوچ کړی نه یې لیکلی بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زموږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډېره ساده او عامه لهجه ده
ګیله من آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي
دا یو غزل دی وایي یار کوي ډکې د کمال خبرې یار کوي ډکې د کمال خبرې پاکې له شر او له جنجال خبرې او موږ خو د سر د پناه ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبرې او پښتون بتل د غسې در په در پښتون بتل د غسې در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبرې او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین زیری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې دی پکې وای نړې سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ پښنا چایو په دال او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یوه مورچل کې یو ویریږو له یو بله ناست په یوه مورچل کې یو ویریژو له یو بله د کام د خدای خبر نه کړي زما د کام او زوته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لاټکه تر کابله او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلالیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکی زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله او نه دی کام ته خیر رسی او نه دی سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله
وا ګیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جان وایي
ارشاد خون کې
ولې د هر سر زموار یادې ولې د هر سر زموار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوي ورته لر و کبر تا سپیناوی ورکڑ ما حل تا جاسوس دل تا غدار یا او چی دا جنگ زای شی نو دا کار یا دیگم چی کل آمنوی بیکار یا دیگم که کل من هر چو جان سپین ملاکم بیا هم پا هر زی گنانگار یا دیگم بیا هم
پا هر زی گنانگار یا دیگم دارا توای گل من وزیر چی کتاب بکل چاپ که لخیرم
کتاب خو یو مقصد چاپو مقصد ما زړه نه غوختل هي چې کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما باید سړی وار وکړي خو په خوست کې ملګری وو ډېر پیاوړي ملګری وو هغوی له یو ځای بل ځای دا شعرونه غونډ کړي وو د هغې نه یې یو مقصد یو ټولګه جوړه کړې وه مقصد چې زما زړه ځینې مطمئن نه دی خو دوی د کور ودان وي چې هغه زما شعرونه یې سره راغونډ کړي وو کتابي شکل یې ورکړی وو خو دویم کتاب ته مې اراده شته خو نور هم لږ باید زه په ادب او په شعر په دغه باندې پوه شم چې لږ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلونکی نسل یا مقصد دا اوسني ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي اوس دا نور شعر شاعري خو که په فلبدي انداز سړی وایي دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وي که یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب او ردیف او کپیا خو په کتاب کې خو باید سړی ډېر درانه لیکل وکړي نو په دې خاطر لږ ورته تم یم نور شته دومره شعر شاعري شته را سره چې مقصد دوه کتابه خو ورباندې لیکل کېږي خو بیا هم وار کول ورته پکار
سه ګیلمنه څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم نشي کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نه بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وځورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور کیڅه شی او زموږ اختر د ماتم غوندې زموږ خادي د ماتم غوندې زموږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایه چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابه وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري وویني یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
ګیلمن وزیر
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو پورسیو کې ازادي راډیو په لوګر کې د لرغونو آثارو د موندنې خبر خپور کړ په دې ارتباط مې د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله سمین پوښتلی چې دا آثار د کومې زمانې دي او څومره دي
د لوګر ولایت مرکز د سپیس په سیمه کې یو تاریخي آثار یو سیمه ده تسمی شوې ده د لوګر ولایت د کلتور ریاست او دغه چې د افغانستان اسلامي امارت د کلتور د وزارت اړوند چې کوم هیته تکل شوی دا سیمه بیا تاسو په سیمه لوګر ولایت مرکز سپیس سیمه کې دا موقعیت
لري له دې مرکز څومره لري ده له دې بازار
دا تقریبا مرکز مې دا شی یو 100 کیلومتر شاوخوا داسې بلدي
او داس خبر مو درلود چې پدې کې د سیمې خلکو هم له تاسو سره مرسته کړې ده خلکو څه کومه کړ
باندې خلکو هم کړې دا وشي خلک موږ ته راغلل او وایي موږ ته چې دا سیمه دا تاریخي سیمه ده د ریاست معلوميږي بیا خپل ځان یې سره د لوګر ملت سفر او سیمه مو دي دا بیا نو مرکز سره بيته وکړه او مرکز کومه مسلکي ټیم شه دا راوړي دي او سیمه یو کته ده او می سیمه دي تحقیق کوي ناشر بحث په نتیجه کې د دې توګه چې دا سیمه تاریخي یا بستاني سیمه ده
تاسو ویل چې تحقیق وکړو دلته د کوم زمانې آثار شته
دا د تاریخي حکومت اړخ شه ده په دې کې نورني یو د دې چې تقریبا اسلامي دورې ده نو بیا هم د سیمه خلک چې دلته کوم خبره کوي یو دغه چې ورسې موږ کوم پلټن وکړو ځینې کتابونه کې دا چې لیکل شوی دي چې دا سیمه د اسلامي دورې نه مخکې ده واکوم هغه اثر والایم چې مسلکي ټیم دا مطالعه کړل، نو هغې نه داسې ښکاري دا اسلامي هغه دورې ده، خو بیا هم دا کار غواړي مونږ کوشش کوو چې وزارت سره په دې اړه بیا هم رابطه وکړو. ډېر دقیق هغه تاریخ یا کومه زمانې پسې دا تعلق لري ربط لري هغه را پیدا کړو، نو تر اوسه پورې دا دقیق نه ده رسوي. او جدایي هغه معلومات سړي دا ښیي چې اسلامي دورې پورې ده.
کوم آثار چې تر سترګو کېږي هلته مثلا ترقم شان دي تاسو چې له نږدې لیدلی دي ترقم آثار هلته موجود دي؟
یا خدا چې سیمه وپلټل شي وسپړل شي، دا لا اوس هم ندي شوي او نوم کړي دي. نو موږ کوم هغه علامي چې هغه سیمه کې له خاورې نه معلومیږي او دغه شي ما په دې دلالت کوي چې دا سیمه باستاني سیمه ده، او دغه چې دغه موږ په عام اصطلاح باندې کودوړي ورته وایو کوم چې کوم هغه زور پلو کې هغه د تېر وخت، نو هغه د ضرورت هغه د منګیو یا داسې نورو شیانو دغه کوم هغه شي ټوټې شي دي کودوړي دغه دوی وکتل مطالعه کړه دوی بین شي دي ته ورسېدل. که دا ابتدایي هغه دي د تحقیق ده، نو خو بیا هم کوشش کوو چې په دې اړه باندې وزارت سره مو خبر هم کړی ده چې یو مسلکي ټیم بیا هم راولېږي او دقیق تحقیق وکړي او د سیمې هغه کاره هغه مسقه کوم تاریخي اړخ چې ده زموږ طرفه وته کې.
قاضی صاحب سمیم، په تیرو کلونو کې یعنی تقریبا دیر سلویشت کلونو کې په افغانستان کې جګړې وي جنگونه او د دې جګړو جنگونو په ترڅ کې چې کله تاریخي آثار پیدا شوي دي په ډیرو سیمو کې تالا ترخی شوي دي خلک راغلي دي، دغه سیمه چې ده تاریخي لرغونی آثار تاسو تثبیت کړی دي، پکې د دې د امنیت له خاطر څه تدابیر نیول شوي دي چې څوک غلا نه کوي چورې نه کوي؟
دلته موجوده لیواله چې لیواله دغه سیمه سره نږدې ده، نټور ته مونږ د امنیت د سیمو دې لپاره مونږ مینسونه سره وکړو، دغه سیویلیت مونږ لپاره شپېتو نه پوره دغه سی د عسکرو د کتن منظور کړل، بیا دغه سیمه کې هغه نږدې حوزه شته، حوزې سره مو خبره کړې دي امنیت مندانې دې لارې نه، او دغه سی سیمې مې خلک هم خپل هم همکار دي، لکه مونږ یادونه وکړه چې مونږ لپاره سیمې خلک را دغوی مزداوي دغه سیمه د شي آثار او علایم څخه پیدا کیږي تاسو راسه دا وګورئ. مجموعه کې د نظام چې کوم هغه محافظتي اړخ ده او دغه سی ولسي کوم هغه همکاري هم راتل شي ده موجوده ده، موږ مطمئن یو او وخت په وخت د سیمه موږ هم پوښتنه کوو سیمه کې موږ کوم امنیتي ځواکونه دي هغوی سره په رابطه کې، نه یوازې د سیمه کې ټولو دغه سیمه تاریخي سیمې دي پرې ټول موږ موږ نظارت او داسې مراقبت موجود ده، شره داسې باندې پېښېږي چې د سیمه سوغلا سوروړي او دغه شخصه به کې داسې بشانه وکړي.
قاضی صاحب، د لوګر د محمد اخی ولسوالی دوه کسانو دوه سیدونکو یو شکیل احمد تکل ازادي راډیو ته خبرې کړې دي،
زمونږ خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو ده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پیل کړي، ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
او د امجه ولسوالی یو بل څوک دی بشیر احمد دریچ، یغه هم ځنی خوشتنه کړی دی
د مسینک کوم عبادت چي دی، یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چي دی هغه راوړل شي او دلته ننداري ته کې خدلې شي، نه واز دا چې داخلي سیلانیان سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان هم د سیمې تراشي او د دې سیمې اقتصادي واده به ورسره خشي.
قاضی صاحب، د دې خلکو غوښتنه دا ده چې په محمد اخی ولسوالی کې د لوګر د عینک د سیمې د آثارو لپاره د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې د یو موزیم د جوړېدو چارې روانې وي، څنګه هغه کارونه تاسو بیرته نه دی پیل کړی او یا څه نیت لري چې هغه بیرته شروع کړي؟
بله، دغه کوم سیمه کې چې مداري ولسوالۍ کې یو موزیم جوړېږي تقریبا د دې سیمې جوړونې په محدوده کې ده، دا نن تقریبا اته نوي کال کې دا صرف چار دیوالې سوې ده، نو نور د موزیم په داخل کې کوم ودانی جوړیږي یا کوم اسباب وسایل چې هغه دی باندې جوړو دي لپاره ابکاری یا غره ولا سیدا شي نه دي چې یوازې شر دی باندې سی نور شي نه ستنه، او اسلامي امارت له راتګ سره مو تاسو دینه مخ کې نو دلته کار نو موجود نه کار روانو چې اسلامي امارت سره باندې وي مخکې دا نو تقریبا درې کده مخې دې کار درې دلې دا سره شر دی باندې سی نه، او بیا موږ وزارت سره په یاد باندې خبره کړې ده چې دغه موزیم لپاره د شخصي توجه چې ځکه نشاینه کې د افغانستان په سطح باندې یو مشهور داستاني تاریخي سیمه ده، نو وزارت د مدد ډاډ راکړی چې موږ په نسبت هغه خپل دغه اقتصادي وضعیت ته اولویتونه ته چې کوم پروژې دلته راځي او خپلې بودیجې ته به ګوري انشاءالله، موږ ډاډ راکړی ده نیواز داسې دی د موزیم د فعالو کو جوړ کو دې تر څنګه یو تحقیقاتي مرکز دی مسایمک اګمن دي تاریخي سیمه چې کومه غا تاریخي اثر دی دې اړوند هم تحقیق کو سیدا واده مل کړي ما او موږ وګورو
څه فکر کوي تاسو لا کوم خبرې چې وزارت تاسو سره کړې دي څومره ډاټ مو تر لاسه کړې دي چې ممکن په دې موزیم باندې کار شروع شي او په څومره وخت کې
او دقیقا نیټه خو څوک نشي کولای خو نسبتا موږ یادونه کړې چې د امارت هغه د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اقتصادي وضعیت او دغه چې ممکن په دې څومره چې خبرې روانې دي موږ څومره معلومات لرو مثلا د کار شروع سره دا به ان شاء الله په دې یو مثبت تاثیر وکړي چې دلته موزیم فعال شي نو د څه نو شوړې چې څو وخت به شروع شي خو امید دا ده چې ان شاء الله دا به موږ د وزارت یا د کلتور وزارت ټولونه کې بيځه کې چې په دې کې موږ کار شروع کړي تبان ولا سم دا وخت نه دا زموږ هم دا وخت نه دا چې به د دې موزیم تخصصي توجه وشي
قاضي صاحب سمیم ډیر مننه دا سجی رډوی مجلې په پیل کې مو لغزنی دا راپور درلود چې هلته د پوسټین ګنډلو صنعت پور کې دو دی د خبرونې په ورستیو کې بیا غزنی ته ورګرځو د دې شهر په کوڅو کې به یو وخت بنګړي شنګېدل بنګړيوالو به په ډاډه سره بنګړي پلورل د غزنی ولسوالیو ته به هم ورتلې بنګړيوالو به پالونه هم کتل او سندرې به یې هم سمسمه کولې خو دا ټول شخونه تتشوي دي په دې راپور کې سره اورو
بنګړیوال چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالونه هم ورکتل خو اوس دغه بنګړیوال نه په شزو بنګړی خرڅوي نه خوشاله وي او نه پالونه ګوري دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنګړیوال د دوی کورنو ته ناراضي لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه غني مریم د غزنی جغتول سوالي وسیدونکې ده دا وایي بنګړیوالو ته به د کلی ډیری میرمنې راټولې دي او دوی به بنګړی ور په لاسول
مخ کې بنګړیواله په غزنی کې ډیر زیات وی او دوی به کوروت راتلی څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کوروت راتلی او بنګړی به راوړل او د کورو د کلی د باندې خزب راتلی ټول دې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړی به اچول اوس دا سر ډیر کم شوې دي او هاته موږ ویل شو چې بخي نسته
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې په خوا د کلو شزو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي
په خواسي براتلې له کلي شزي به ورته راتلې ټولو به بنګړې چولو خو اوس د جنګول عمل په غزلي ته نه راځي
مریم وای بنګړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي ټوکی به کولې شزی به خندولې خو ترڅنګ به پالنه هم ورکتل او لدې لارې به هم پیسې ګټلې
مثلا مخبل دې شایدانو چې کله به بنګړیوالی راتلی دوی به یوازې بنګړی نه چول بلکې به دوی به د زین خزو بختونه یا هم فال موچورتای فال بینی ورتوي دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستل او یا هم خوراکي توکي به اخیستل
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د فلور ترڅنګ شزو ته دریا وهله او سندرې به هم بللې
لهم دې راپور سره ازادي راډیو مجله رانغاړو تر بلې وي زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم شتي وي
بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا توڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا شرنگ پولو دخائس ترنگون چانگا بنگڑی والا زمند کلے دزل میں او دتالو
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا
ہزار ہزار مارو یان دل رمی وڑے دے
بغل میں ولاړی چی پر هوش پکل لگا یا رازم